라디오.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه خره خلاص وایم پهل په خبرونو کو د طالبانو حکومت او امریکایي تبعه له زندانه خوشی کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تبعه امیر امیری له ازادېدو هرکلی کړی. روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان سره د امیری له ازادېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي دی په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی و. نوموړي د امیری د خوشي کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده. نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه دی. دا د ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي. د راپورو له مخې د شاوخوا شپږ دېرشو سیاسي، مدني او جهادي څیرو دا غونډه چې پخوا ځنډیدلې اوس د دوشنبې او سهشنبې ورځو ته پلان شوې ده. د امریکا د میشیګن ایالت په یو کلیسا کې په ډزو سره لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه د تاوتریخوالي او باب بللې ده. د پولیسو یو مشر ویلیام رینی رسنیو ته ویلي د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د دغه چارواکي په خبره پولیسو تر پیښې اته دقیقې وروسته بریدګر په یو پارکینګ کې په ډزو سره وواژه. پیښه د مورمن په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې اور هم لګېدلی. او هندوستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. پای لوبه کې د پاکستان ټیم د یو سلو څلوېښتو منډو هدف ټاکلی و. هندي لوبغاړو په وروستي اوور کې هدف ته ځان ورسوه او اتلولي یې خپله کړه. د هند لپاره د تلک ورما نه شپېته چټکې منډې د پام وړ دي. د آسیا جام پای لوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره نندارچیان ورته ناست وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. د پروګرام د مطالبه او معرفي ته ورزو. طالبان حکومت یو امریکایی تبع لخپل زندانه خوشی کرد. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي ځینې نور امریکایان هم په افغانستان کې بندیان دي او د خوشی کېدو لپاره دوی کلکې هڅې کوي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربه دی او د آسیا جام هند وګاټه. هندي لوبغاړو له محسن نقوي نه چې د آسیا د کرکټ شورا مشر دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم دی د اتلولۍ کپ وانخیست.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. د طالبانو حکومت یو امریکایی له زندانه خوشی کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایی تبعه امیر امیری له ازادېدو هرکلی وکړ. مارکو روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان سره د امیری د ازادېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي دی په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی و. نوموړي د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم یک شنبه نا وخت اعلان کړی چې د امیر امیری په نوم یو امریکایي تابع د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د غیر مترقبه سفر پر مهال له زندان آزاد شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي ادم بولر سره په لیدنه کې ویلي د هغوی حکومت د ادباو مسایلو ته له سیاسي زاویې نه ګوري بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د حل په لټه کې دی. نوموړي دا اقدام د مثبت پرمختګ په لور یو ګام بللی او د قطر د دولت له اغیزمن رولې مننه کړې. اعلامیې همدارنګ د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي له قوله لیکلي نوموړي د طالبانو د حکومت د پریکړې هرکلی کړی او دا یې یوه ښه شیبه بللې. طالبانو وروسته له هغه د دغه امریکایي تابع د خوشي کولو خبر ورکړ چې څو ورځې د مخه د ادم بولر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ له یو امریکایي پلاوي سره د بندیانو د تبادلې په اړه سره ته ورسېدل. د راپور له مخې تازه خوشی شوی امریکایی امیر امیری د 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې امیر امیری کله چیرته اولې نیولی و. د امریکایي تبع او څلور نور تر دې مخکې سږ کال د قطر په هڅو او منځګړیتوب د طالبانو له زندانه خوشی شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د بندي امریکایانو په خلاصون کې د قطر د هڅو د ستاینې سربېره ویلي دا اقدام د امریکا د ادباو د غیر قانوني توقیف د مخنیوي لپاره د دوی د ادارې هغه هوډ ښکاروي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستي فرمان سره لا تقویه شوی. د هغه په خبره که څه هم دا یو مهم ګام دی، خو لا هم نور امریکایان په افغانستان کې په غلط ډول توقیف شوي. ولسمشر ټرمپ تر هغه وخته آرام ونه کړي څو چې زموږ ټول نیول شوي اتباع بېرته خپلو کورو ته ستانه نه شي. یو له دغو امریکایانو چې له شاوخوا دریو کلو په افغانستان کې بندي دی، محمود شاه حبیبي نومیږي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ تازه ویلي د طالبانو له زندانه د امریکایي تابع امیر امیری په خوشی کېدو خوشاله شول، او په دې هیله دي چې محمود هم آزاد شي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد حبیبي ویلي موږ د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا لوړپوړو چارواکو منندوی چې په وار وار موږ ته ډاډ راکړی چې له طالبانو سره هر ډول معامله به ټول یا هیڅ وي، او دوی موږ ته په څرګنده توګه اطمینان راکړ چې دوی به زما ورور شاته پرې نږدي. محمود حبیبي چې د جمهوریت تر سقوط مخکې د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤول هم پاتې شوی، تر نیول کېدو مخکې په کابل کې له مخابراتي شرکت سره د قراردادي په توګه کار کاوه، خو په 2022 کال کې لا درک شو. د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بی آی او د حبیبي کورنۍ ویلي طالبانو هغه بندي کړی دی. طالبانو بیا د حبیبي په نیول کېدو بې خبري ښولې او ویلي دي په دې نوم له هغوی سره څوک نه دي بندي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربتوب کوي. دا غونډه چې سرلی کې د یووالي او باور په لور ده، د افغانستان لپاره د ښځو په نوښت جوړه او د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا یې کوربتوب کیږي. دا چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې به پر کوم موضوعاتو بحث وشي په دې راپور کې به واورئ.
د یووالي او باور په لور تر سرلیک لاندې دوه ورځنۍ ناسته د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پیلېږي. دا ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د غونډه کې به ګډون وکړي. د دغو دواړو بنسټونو د ګډې اعلامې له مخې د غونډې موخه د افغان ښځینه او نارینه رهبرانو او پاکستانی سیالانو او متنوع ډلو ترمنځ د جامع خبرو اترو هڅول دي، تر څو جامع خبرې اترې متقابل تفاهم او دوامدار همکاري پیاوړي سي. د خبر پاڼې له مخې د غونډې لومړۍ ورځ به افغان سیاستوالو ته ځانګړې سي، چې په دې ناسته کې به د ثبات او قانون د حاکمیت لپاره به ګډ اصول تعریف او د ښځو پر حقونو او ګډون به پر خپل ملاتړ بیا ټینګار وکړي. په دویم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای سي چې بحثونه باید د باور رامنځته کولو، د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلن باندې متمرکز وي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د خلکو ترمنځ سوله کولای سي، د ملتونو ترمنځ او بل اخره د هیوادونو ترمنځ سولې ته لار هوار کړي، او د خبرو اترو ګډون او همکارۍ ته لومړیتوب ورکولو سره به دا نوښت وکړای سي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د قوي او ګټورو اړیکو لپاره لار هوار ورکړي. د افغان ګډونوالو نمونه لا نه دی اعلان شوی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې مدني فعال سید اشرف سادات وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنځ د خبرو اترو فرصت نه دی رامنځته شوی، او تحقیقي بنسټونه غواړي چې د طالبانو د مخالفینو نظرونه وڅېړي.
در 4 گذشته فرصت گفتمانی بین سیاستمداران و کارشناسان سیاسی افغان و پاکستان وجود نداشته.
په تیرو 4 کلونو کې د افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنځ د خبرو اترو فرصت نه دی رامنځته شوی. اوس څېړنیز بنسټونه غواړي پوه شي چې د طالبانو د مخالفینو نظر د پاکستان د چلند په اړه څه دی، او کومې اندېښنې ممکن د دوی په نظر کې وي چې د پاکستان د سیاسي افکارو سره برابرې وي. تاسو پوهیږئ چې د پاکستان ځینې غوښتنې د طالبانو لخوا نه دي پوره شوي، او د پاکستاني سیاستوالو او فکری او سیاسي غورځنګونو ترمنځ اندېښنه شته چې طالبان نه وړي د هغه لپاره ځواب ویونکي ووسي.
ټاکل شوی وه چې دا غونډه د اګست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو او د ګډونوالو د ویزو ستونزو له امله وځنډول شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شفقت علي خان مخکې ویلي وه چې دا موضوع د دوی حکومت پورې اړه نه لري، او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د کرکټ مینوالو ته هندوستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. پای لوبه کې د پاکستان ټیم د 130 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو په وروستي اوور کې هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د هند لپاره تلک ورما 90 چټکی منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د آسیا جام پای لوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره نندره چان ورته ناست وو. د آسیا جام د هند او پاکستان د لوبو پر مهال تل غیر معمولو حرکاتو او پیښو سره مخ وو. په ګروپي او څلور غوره پړاوونو کې هندي لوبغاړو یو هم له پاکستاني کرکټرانو سره لاس ورنه کړ او آنی خبرې هم سره تبادله نه کړې. په پا پایلو بکیام هندي لوبغاړو د آسیا د کرکټ د شورا له مشر محسن نقوي څخه د جام له اخیستلو ډډه وکړه. محسن نقوي د پاکستان د کرکټ بورډ مشر او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دی. هندي لوبغاړو له جام او مډال پرته عکسونه واخیستل او خپله بریا یې ولمانځله، خو پاکستاني لوبغاړو بیا انفرادي شکل د دویم مقام مډالونه په غاړه کړل. په پا پایلو بکیام هندي کپتان له پاکستاني کپتان سره لاس ورکولو ډډه وکړه، هغه کار چې د په دوو مخکنیو لوبو کې هم کړی و او علت یې د کشمیر د پیلګام ترګري پیخه بللې وه، چې په خبرې په ژوند کې تر ورزشي احساساتو هم ځینې پورته مسایل وي چې باید په پام کې ونیول شي. سوریا کومار یادو مخکنی یو بریا د پلګام د بریت قربانیانو ته ډالۍ کړه، هغه بریت چې هندي چارواکي وایي په پاکستان کې میشت ترهګرو ډلو ترسره کړی و او لسګونه ملکیان او ځینې پوځیان پکې مړه او ټپیان شول. د لوبې تر بری وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، د لوبو په میدان کې د سندور عملیات نتیجه یو شان ده، هند وګټله. سندور هغه پوځي عملیاتو د پلګام د بریده غچ اخیستلو په هدف سږ کال اپریل میاشت کې هند پاکستان د خاورې دننه د ډرون او توغندیو په وسیله ترسره کړل او ادعا یې وکړه چې ترهګري ډلې په نخښه کړې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشته او شمیره افغانان وایي دغه کمپونو د لمنځوړلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکړل شوی، خو اورېدلی دي چې پاکستان په دې واد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شو پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
اندېښمن ډېر اندېښمن دی، اندېښمن دی چې خلک دونه پریشان.
د خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبدالصمد وایي د پاکستان وروستۍ پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري دفتر تړل شوی او چارې د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداری نه دی ورکول شوی، خو په خبره یې ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شویو پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته وشي. خالی میډیا خبرې مې اورېدلې دي، د حکومت ته اوس موږ سره ناسته نه ده کړې، خبرداری داسې نه ده راکړې چې ورور کیم پاسیاس ختم شو او نور تاسو یا ووځئ مخکې راتله دغه کولای شي مقصد تاسو ووځئ.
عبدالصمد دا هم ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې له هریپور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم له ورته اندېښنې سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته له دې هیواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوي دي دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کېږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شپخانې بندوي، نو وضعیت ډېر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کېږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکې بدلې، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپتمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1920 لسیزي په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیست او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچسیار ویان قیصر خان افریدي ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 2 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې لسګونه زره د پی وار او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل ښایي پاکستان د دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام دغلته په کډوالو د برېښنا او ښوونځیو په ګډون هر ډول اسانتیاوې بندې کړي.
ممکن کې دي چې بيجي باندې کې ممکن د لاسو سہولت دې زغه باندې بل د کمپنۍ د وقفه نه یو په دولتیزم کې دي سرکاريزم کې باندې او یو چې دي دا په شخصیزم کې دي نو شخصیزم کې خلک کوي ورکړي دولتیزم کې چې دي پاغي باندې باندې زور راوړ چې ازمه کې خالي کنه.
د طالبانو د حکومت کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې په تدریجي او بایزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرله پسې غوښتنې شوي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هره ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینو خبریالانو ویل د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خورا ستونزمن شوی. له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو وایي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد به د بیان ازادي له اړخه نور هم شاتګ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورځې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
افغانستان کې اوس هم اطلاعات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنۍ ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشلي کړي، خپورې کړي تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. خو متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي، نور په هېڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات حق کمیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، مدنی ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیداً د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي، با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبر اعلانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي. که دا حال دوام ومومي، دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به ورسره بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي، خلک په ځانګړي ډول خبر اعلان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبر اعلانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه للارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړي.
یو آسمانی کانای شاټکل کې د پسوراتونکو کلو کې به زمکه سره ممکن ولګيږي او ډیر زیات ورانه به وکړي. اوس ویل کېږي چې خایل سپوږمې سره ټکر شي چې په دې ډول زمکه کره اغیزمنه کیږي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا فضائي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانای به د 2023 کال په دسمبر کې د سپوږمې له غولې سره ټکر شي. مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید دا کانای له ځمکې سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 4% دا ممکنه ده چې دا کانای له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانی به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستور مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانې له رانږدې کېدو سره دوه چارې ممکنې دي چې ترسره شي. یوه دا ده چې د دې کانې مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګي شي. که داسې څه کېږي نو د دې کانې په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2028 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کانې په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګي شي. د محاسباتو له مخې یو میګاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانای ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2030 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لنګ وخت دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبو
کچيري یو انجلۍ تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
بیا هم یو جالب رپورت دا چې د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوی څېړنه ښیي. لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدېدلی دي. یو شمېر ساینس پوهان وایي که چیرته دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان 4 لک کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دینی وچیړنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه 1 میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چاري د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوي ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرۍ شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپري د نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خبره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساينس پوهانو یوه بله کوپري هم وڅېړله او وروسته یې تر سلو ډېرې کوپري معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپري له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زید پوهنتون د ادبیاتو د پانځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرحله
ډیر زیاته مننه. شیبر صاحب تاسو ته تاسو یو ردیم ته سلامونه ونی کولن اهل وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیکای ما.
شهاب صاحب تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي؟
بلی بلی.
چرته ادبیات لوستدي؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لارې شیخ زید پوهنتون ادبیات ښوونځي پښتو څنګه ته راغلی یم او په 1984 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو ورسره نور زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غو ورسره دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ومه. دا غو ورسره په همدې شیخ زید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ماسترې برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زده کړې ماسترې برنامه کې پیل کړې. دا غې څخه وروسته بیرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې
د ډاکټری تیسیس مو په څه باندې لیکله؟
ما خو د ډاکټر تیسیس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکله چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسیس چاپ شوی دی؟
دا تیسیس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب دغه لږ پاتې پروفی لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ خو یوه برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسیس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښه و چې تاسو دغه تیسیس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه و او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبه صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک کوي نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ډاکټر
صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم در تشکاره سوي، دغه کوم دي؟
ډېر زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار یې چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنې جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زموږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده. نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللی دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي. خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دي چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډېروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
خپل ذوق او علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیان سره نه وو چې رابطې، تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سبتنام وکړو، سبتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم. چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سره دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مضامین به سړي ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړو زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته
وبخشي شهاب صاحب، یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څندې راغلي ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زمونږ سره نه و چې ووایو چې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغیر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و خو داسې دې تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یادانی وکه کوي سه د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده سه د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سهم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي، ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي که په نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي، او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي مندا کې هغه چاپېږي، او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي، او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی، څېړنیز کار کړی، هغه د محصلینو سره شریکي. نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې، خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زمونږ دا غوښتنه هم وه، او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و، نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله، نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه. نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم، دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي چې ډېر څه زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي، او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغسې نقدي غونډو ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو ګاونډیو ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال در وغواړئ، او چې هغوی هم له محصلینو سره خپلې تجربې شریکې کړي او په دغسې غونډو کې برخه در سره واخلي؟ ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی، زمونږ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي، حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړي. د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و، د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه، علوم اکاډمۍ نه، ننګرهار نه، او ځینې نور ځای نه ځینې استادان راغلي وو، خپلې مقالې وړاندې کړې، لیکچرونه وړاندې کړه، او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو ده د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله، او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي، یا ځینې نور مشران استادان. دا موضوع ما ځان سره واخیستله، او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله. او دا ډېره ښه خبره ده، او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د ماسیرینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هوادمل صاحب بیا نور دا خوام ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی، پیغه وخت کې سه استاد رشتین، پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو، دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سه لیکوال د خپلو بحثونو ته که درو غواړي بهتره به نه وي؟
ډیر به بهتره وي. او دا کار د ستاسو خبرو نه ما دا فکر واخیستل، مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور دسي استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنی ډېر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوي دي، نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته درو غواړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راو غواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې؟
ډېر راته ښه ښکارېږي، او دا کار به حتما کوو ستاسې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره در کوو سره دي چې لږ به زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی، او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنی هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر په برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د منځپانګه باندې خبرې کوو، نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پیله تر کومه؟
زه چې خپله تدریس کوم زما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومیم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولایت مې دا د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي، چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولی نه دا خو د مسولیتونو په اساس باندې یو یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیا یم نو په دغه برخه کې م تاسوسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي زه د علمي مجلو امیر هم یم د مطبوعاتو او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصره دوره کې لا تروسا پوری ما دسی ول نه تدریس هم کړی کاغه وختونه پړاو دی ورته پړاو دی خانتیا پړاو دی خپل پړاوونه کی او څنګه زم دسی ډیر نو تم ورته اند کړی چې سړی پاره کی مشکل شي اثر کتابونه ول کی
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالی دی لیدي دوی ډیر کلی موضوعات راخلی بیا سه کله خبری ورسره کوم مثلا ما سه خبری ورسره کړی دی دوی بیا وایي سه د استاد د لاشونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا ته چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووسی مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي دا به ممکن په خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي دا دې دغه هم راواخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پرې شودل سي
مونږ تیر ورځ غونډه درلودل او په غونډه کې زمونږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب نو بیا مونږ سره کېناستو د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي په رحمان بابا باندې خبرې کوي ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان یا د رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو یو برخه نو دا د رښتیا د دود را پد شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي او اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره تر په ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره ده ښیي دا لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنی دي چې د خپلو محصلینو سره دغه برخه کې کار وکړي او
وی دي تشویقي تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیره څو تر رسي
مونږ د ادبیاتو پونځي په څلورم صنف کې ودرش تنه خدای مې دغه نه کې ودرش تنه دی او بلې
دا ودرش تنه کې چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زه شي دلی وی نو ودرش کتاب بلرو یا ودرش رساله بلرو کال تا کنه همداسې ده ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په خبرونه کې من برخه سره وخت
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ زه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ
پښتو څنګه جبدا پښتون دا سه عجیب ده ہستے کے بادشاہ کڑی اپنے ستے کے نوابی پیوتن کے دو مزاجا یو دشا بل گدا دے
بيد چر سن ملندے بے شرابو شرابی مستی کوا خمار کوا دیش کوا مستی کوا خمار کوا جوندے سے مکے نسکار کوا جوندے سے مکے نسکار کوا دیش کوا مستی کوا خمار کوا دیش کوا مستی کوا خمار کوا جوندے سے مکے نسکار کوا بندے سے مکین سکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا
شور مستی خواڑی چغار کوا مینا شور مستی خواڑی چغار کوا چندے سے مکی نسکار کوا چندے سے مکی نسکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا
کبا مستی کبا خمار کبا